با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 8 صبح به وقت کابل شد. در نیم ساعت دیگر اسمت سارونا همکاران ما با شما خواهند بود.
بله نعیمی صاحب، تاسی هم لریم مزی زکه چی نیم ساعت روست بیا هم میکروفون ستاسو خبرونه لرو چه را سره بایه. خو قدر من آوردون که ده ساعت پا خبرونه که یو شمیر خبری مطالب لرو ده خبری مطالب و پسر که آوری چه ده ولس مشر کرزی ویاندوی لامریکا سره امنیتی دارون ده افغانستان پا گته ده. خو افغانستان هم زینی شرطونه لری. پا یو بل راپور که با ده افغان هندی و پاکستانی کارپوهان و نظرون و آوری چه لدوزارتوارلسم روست ده افغانستان و هند ده پاکستان و هند سیاله پا ارتباط نظر سرگنده بی. خو ترده مخی توجه کره ده افغانستان و نره خبرونو تا چه حمیده عثمان ورندی که بی.
جمهور رئیس حامد کرزی وای د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي موافقتنامه هغه وخت د افغانستان او ټول سیمه په ګټه ده چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي. بیا هم په پکتیا کې یو افغان عسکر خپل درې بهرني ملګري په ډزو وژلي دي او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د بغداد په یوه شیعه میشتې سیمه کې غبرګو چاودنو د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 50 تنو زیات ووژل. پورا خبرونه واوري. جمهور رئیس حامد کرزی وای د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي موافقتنامه هغه وخت د افغانستان او ټول سیمه په ګټه ده چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي. خغلی کرزی پرون د ځوانانو د 1500 کسیز ډلې سره په کتنه کې د روانو ټاکنو د سولې د پروسې او امریکا سره د امنیتی او دفاعي موافقتنامې پر څرنګوالي خبرې وکړې. خغلی کرزی ویل د دې موافقتنامې لپاره شرایط ایښي چې باید ومنل شي. په عین حال کې د خغلی کرزی ویاند ایمل فیضی وایي امریکا سره د امنیتی او دفاعي موافقتنامې په لاسلیک کې بیړه نه لري.
موږ غواړو چې یو ښه سند لاسته راوړو. داسې یو سند وي چې تاریخ کې د دواړو هېوادونو ګټې او منافع وي، بلکې د افغانستان حکومت وایي چې دغه سند کېدای شي د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا.
ولسمشر کرزی ویلی چې له امریکا سره د دې موافقتنامې په اړه یې د ملګرو ملتونو چین او روسیې نظرونه هم اخیستي دي. د ناتو په مشرۍ نړیوال سوله ساتي ځواکونه یا ایساف د افغانستان په ختیځ کې د خپلو درېو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایساف اعلامې په دې ارتباط نور جزئیات نه دي خپاره کړي، خو وایي چې حمله د افغانستان د امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې یوه وسلوال سړي کړي وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پیښه د پکتیا په مرکز ګردیز کې شوې ده. خو یوه پوځي چارواکي چې نه غواړي نوم واخیستل شي په سیمه کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه پیښه پرون ماسپښین په پکتیا کې د 203 نمبر قول اردو د تمریناتو پر ځای هغه وخت وشوه چې بهرنیو پوځیانو افغان ځواکونو ته روزنه ورکوله. ویل شوي چې په پیښه کې یو شمیر نور بهرني عسکر هم ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت چارواکو په هیواد کې پرانو او په وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. په هغه مراسمو کې چې تېره ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړه شوې وه، د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید وویل چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په دغو مراسمو کې چې تېره ورځ ناوخته جوړه شوې وه، د بلخ د ولایت چارواکو او د امریکې قونسل هم ګډون کړی و. د بلخ د والي مرستیال ظاهر وحدت ژمنه وکړه چې د انتخاباتو پر مهال به د بلخ د اوسېدونکو لپاره د رای ورکونې پر مهال ښه امنیتي چاپیریال برابر کړی. د اروپا د فوټبال د فدراسیون مشر میشل پلاتینی بنن کابل ته ورسیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپور کړی. په خبر کې راغلی چې ښاغلی پلاتینی به د افغانستان د فوټبال د ودې لپاره د اروپا د فدراسیون یوه پروژه هم پرانیزي. دا پروژه یا بنسټ نومیږي چې سلهاو نجونو او هلکانو ته به د روزنې زمینه برابره کړي. میشل پلاتینی چې د فرانسې د فوټبال له اتلانو څخه دی په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ګوري. د آسیا د جنوب د فوټبال د اتلوالۍ تر ګټلو وروسته د افغانستان د فوټبال لوبډلې ته د نړیوالو زیات پام وراوښتی دی. او دا هم څو نړیوال خبرونه. د بغداد په یوه شیعه میشتې سیمه کې غبرګو چاودنو د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 50 تنو زیات ووژل. چارواکو ویلي چې چاودنې پرون ماښام د فاتحې په مراسمو کې وشوي چې ګڼ شمېر خلک پکې زخمیان شوي هم دي. تر اوسه هېڅ یوې وسلوالې ډلې د حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. پرون تر دې چاودنو مخکې د عراق په شمالي سیمو کې د پولیسو پر یوه مرکز په وسلواله حمله کې تر 10 زیات امنیتي ساتونکي ووژل شول. په عراق کې سږ کال د تشدد اندازه دومره لوړه شوې چې د 2008 میلادي کال راهیسې ساره نه دی لیدل شوی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کینیا په مرکز نایروبی کې پر یوه پلورنځي په وسلواله حمله کې دوه ویشتنه وژل شوي دي. ویل کیږي چې پرون وسلوالو کسانو د نایروبی پر ویسټ ګیټ پلورنځي د اوټومات وسلو او بمونو په وسیله حمله وکړه. د کینیا امنیتي ځواکونو پلورنځي محاصره کړ او حمله کوونکي په پلورنځي کې دننه تعقیب کړل. سخت دریځي الشباب ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او په خپل ټویټر پانه کې ویلي چې د ابریدي په سومالیا کې د کینیا د لاسوهنې په ځواب کې کړی دی. الشباب په القاعده پورې تړلې ډله ده. د دې ډلې په 2011 میلادي کال د سومالیا شمال ته د کینیایي پوځیانو له ننوتلو وروسته په کینیا کې پر بېلابېلو سیمو بریدونه کړي دي. کینیایي پوځیان له سخت دریځو سره د مبارزې لپاره سومالیا ته تللي وو. اسرائیل د لویدیځ غاړې په شمالي برخه کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د اسرائیل د استخباراتو یوه اداره شینبت وایي چې د عسکر 40 کلن و، د جمعې په ورځ تښتول شوی و او مړی پرون شنبه وموندل شو. د اسرائیل استخباراتو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په ارتباط یو مشکوک فلسطینی چې 42 کلن دی او ندال عمر نومیږي نیول شوی دی. نیول شوي فلسطینی اقرار کړی چې د عسکر د خپل زندانی ورور د تبادلې په نیت تښتولی او بیا یې وژلی دی. ندال عمر او وژل شوي اسرائیلي عسکر یو مهال د اسرائیل په مرکز کې په یو رستورانت کې ګډ کار کاوه، نو پخوانی پیژندګلوي درلوده. د روسیې و جګپوړي چارواکي اوکراین ته له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ او سوداګرۍ د موافقې په وړاندې سخت خبرداری ورکړ. د روسیې د ولسمشر سلاکار سرګی ګلازیوف د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د آزاد سوداګرۍ د موافقې د ګټو توقع افسانه وبلله. د خبرداری ورکړ چې که اوکراین دا موافقه وکړه، نو د روسیې له لوري به تعرفي او تجارتي بندیزونه اوکراین ته په میلیاردونو ډالره تمام شي. او وروسته خبر دا چې په جرمني کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. انګلا مارکل هیله لري چې د دریم ځل لپاره به د جرمني صدر اعظم پاتې شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښیي چې د میرمن میرکل ډیموکرات مسیحي ګوند به د رایو اکثریت ترلاسه کړي، خو د میرکل ائتلافي ګوند به هومره رایې خپلې نه کړي چې دواړه ګوندونه په یوازې سر حکومت جوړ کړی شي. د انتخاباتو په درشل کې میرمن میرکل په برلین کې له رایو ورکوونکو په کلکه وغوښتل چې د دې ګوند په زیاتو رایو بریالی کړي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:08 دی. تاسو زموږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د آزادۍ رادیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د ولسمشر کرزی ویندوی ویل امریکا سره امنیتی تړون په ګټه دی، خو افغانستان ځینې شرطونه لري.
مش نه غواړو چې د 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونه وکولی چې زموږ د خلکو کورونو ته ولاړ شي، عملیات ترسره کړي، خپل سري عملیات ترسره کړي.
افغان چارواکي په افغانستان کې د هند نفوس په اړه د پاکستاني چارواکو اندېښنه پلمه بولي.
بلوچستان کې خبرې کوي د هندوستان لاس دی. هغه تشویشونه چې اکثرا په پاکستان کې اظهار کیږي د هندوستان د اړیکو په ارتباط.
په پکتیا کې د رای ورکولو په لسکونو مرکزونه بند پیل شوي.
که په پکتیا کې هغه مرکزونه چې په تیر انتخاباتو کې فعال او په دوه انتخاباتو کې وتړل شي، زه د انتخابات نه مشروع بولم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر ولسمشر انتقاد کوي چې د هالند د لوی څارنوالۍ له لوري پر خپور شوي لیست عکس العمل ونه شو. د دې او ځینو نورو مطالبو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. ولسمشر حامد کرزی وی تر 2014 میلادی کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي حضور هغه وخت د افغانستان او ټول سیمې په ګټه دی چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وویل د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په خاطر د امریکا پر متحدو ایالتونو داسې شرایط شي چې د افغانستان له ملي ګټو سره برابر دي. په عین حال کې د ښاغلی کرزی ویندوی ایمل فیضی وویل د پاکستان لخوا په افغانستان کې پوځي داخلاو د تروریستانو ملاتړ تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي فعالیت څرنګوالی او د افغانستان اقتصادي ملاتړ لا هم د دوړو خو ترمنځ د بحث او اختلاف ټکی دي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
ایمل فیضی وایي که امریکا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي اډې غواړي باید په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د صادقانه مرستې تعهد وکړي. د ښاغلي فیضي په وینا د افغانستان امنیت د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې د امضا په اړه د بحثونو عمده برخه ده او امریکا باید ډاډ ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې کومک کوي. بله مسله چې د ایمل فیضي په وینا تر بحث لاندې ده د پاکستان د پوځي مداخلې د تروریست نو د روزنی او افغانستان ته د حمله لپاره د هغوی د استولو پاره د امریکا د دریز وضاحت دی. ایمل فیضی پرون ازادي رادیو ته وویل دوه لوري د پوځي تیری د تعریف پاره په بحث اخته دي او واشنگتن باید په دې اړه خپل ځانګړی تعریف ورته وړاندې کړي.
پاکستان تجاوز یا مداخله هیڅ کله د تجاوز نه دی چې پاکستان څنګه جراسي عملا افغانستان اشغال کیږي افغانستان تجاوز وکړي د پاکستان نظامیان افغانستان ته نه راځي یونیفورم کې د پاکستان دی زموږ په قانون کې زموږ په لباسونو کې زموږ په کمیسو پرته کې ترستان راستي انتحاریان راستي زموږ په خلکو باندې ملکي خلکو باندې پر دولتي چارواکو باندې پر دولتي ادارو باندې بریدونه ترسره کیږي. موږ غواړو چې دغه موضوع په ارتباط امریکا خپل وضاحت راکړي چې آیا د امریکا لپاره دا هم تجاوز دی که نه دی تجاوز.
د شغلی فیضی په وینا د امریکا څخه د افغانستان د حکومت بل غوښتنه ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپل ځواکونو د پوځي ماموریت څرنګوالی واضح کړي. د جمهوری ریاست ویان وایي په خپل سر پوځي عملیات بمباری او د خلکو د کورونو تلاشي په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت هغه موارد و چې افغان لوري تل مخالفت ورسره کړی او د راتلونکي لپاره وضاحت ورڅخه غواړي.
د امریکا د نظامی حضور د څرنګوالي موضوع د افغانستان کې د 2014 کال وروسته آیا دوی به د دې اجازه ولري چې د خلکو کورونه تلاشي کړي، آیا دوی به د دې اجازه ولري چې نظامي عملیاتو کې په افغانستان کې کې ونه کړي، په دې باندې هم موږ نتیجې ته نه یې رسېدلي. موږ نه غواړو چې د 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونه وکولي چې زموږ د خلکو کورونو ته ولاړ شي عملیات ترسره کړي، خپل سري عملیات ترسره کړي. دا خو یو موضوع چې په تېرو کلونو کې همیشه جمهور رئیس مرکزي په دې باندې ټینګار درلود چې دوی باید خپل سري عملیات ترسره نه کړي په افغانستان کې په کورونو باندې چاپې ونه وي، کورونو څخه سره تلاشي نه کړي. بمباری دغه ټول هغه د دوی امنیتي یا د دوی نظامي ماموریت چې په افغانستان کې تر اوسه پورې وو، په دې کې ځینې بېرته موارد چې موږ ورسره موافق نه یو، د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو سره موافق نه کړي.
ایمل فیضی ټینګار وکړ چې افغان لوری د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره بیړه نه لري، خو غواړي چې راتلونکو حکومتونو ته یو معتبر او د منلو وړ سند پاتې شي. ښاغلی فیضی وایي د دې سند لاسلیک په دې پورې ارتباط لري چې د امریکا حکومت څومره تیار دی چې د افغان لوري شرایط ومني او حتی کېدای شي چې دغه سند د افغانستان د راتلونکي حکومت سره لاسلیک شي.
په راپور کې مو د امریکا او افغانستان د امنیتي تړون په اړه د افغانستان د ولسمشر د ویندوی ایمل فیضی څرګندونه واورېدې. د دې نیم ساعت خبرونه په پای کې یعنی له 8:30 بجو تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د پاکستان له لوري د ملا برادر خوشی کېدا به د افغانستان د سولې هلو ځلو ته نوې سا ورکړي. په دې موضوع ستاسو نظرونه ته له 8:30 بجو وروسته انتظار باسو. ډېر مهمه مسله
ده چې ملا برادر چیرته
زی؟ دا د سیاسي چارو کارپو وحید مجده دی. د شغلی مجده مرکه په همدې خبرونه کې لږ وروسته وړاندې کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سي اندیشنیشت چې افغانستان به د هند او پاکستان د سیالي او شخړو په مرکز بدل شي، د پرسیال کړی چې افغانستان له افغانستان بهرني ځواکونه په وتودي او انتخابات په رانیږدې کیدو، د چې په هند کې او د غرس د پاکستان کارپوهان څوي سالی محمد سالی په دې موضوع مفصل راپور لري.
په هند او پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان او چارواکي وایي فکر نه کوي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد د سیمه ییزو قدرتونو د جګړو په مرکز بدل سي. تر دې مخکې ځینو ادارو او پاکستانی چارواکو اندیښنه څرګنده کړې وه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم به افغانستان د هند او پاکستان د شخړو په میدان بدل سي. خو بیا هم داسې اندیښنې شته چې پاکستان او هندوستان چې دوه سرسخت رقیب هیوادونه دي هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ او د خپل مقابل لوري د اغیز مخه ونیسي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې ځینې کسان د خاص هدف لپاره دا مسله مطرح کوي.
هیڅ کشور دیگر با پاکستان
د افغانستان په سیاست کې د پاکستان په وړاندې بل هیڅ هیواد رقابت نشي کولای. هغه کسان چې په پاکستان کې دا مسأله مطرح کوي داسې عناصر دي چې غواړي په افغانستان کې د مداخلې لپاره یو جواز ترلاسه کړي او مشروع وشي.
په همدې حال کې د پاکستان په مشرانو جرګه کې د مسلم لیگ نون ګوند سناتور صدر یعقوب خان ناصر وایي هند د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې قونسلګری پرانستلې دي او په مرسته یې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لاسوهنه کوي.
په افغانستان کې موږ په بارډر باندې هندستان څخه کومه خپل سفارتخانه له خپل دغه جوړ کړی دي په هغه په ذریعه باندې د بلوچستان کې داخل بوته امدادونه ورکوي. نو موږ دا تشویش لرو چې دا کوم په بلوچستان کې پاکستان کې یو پریشانی ده افراتفرید په دې کې د هندستان لاس دی.
افغان حکومت وخت نا وخت د پاکستان د دغه اندیشنو په جواب کې وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. په بلوچستان ایالت کې ځایي بلوچستان د حکومت په وړاندې درېدلی او وایي چې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وایي پاکستان په افغانستان کې د هند مداخله مسأله د دې لپاره مطرح کوي چې د په خبره یوې بل مداخله ته لار ورکړي.
هغه تشویشونه چې اکثرا په پاکستان کې اظهار کیږي د هندوستان د اړیکو په ارتباط د افغانستان سره دا زیاتره په داسې یو کانټکس کې دغه مطرح کیږي چې یو نو جواز ورکړي بل مداخله ته. ما ډیرو مواردو کې دا هم اورېدلی چې هندوستان په افغانستان کې شخړه کنسولګری لري د داسې چا د خوانه چې هغه مسؤل خلک وو. حال دا چې دا د واقعیت نه لرې خبر ده ټولو ته معلوم دی چې هندوستان څو کنسولګری افغانستان کې لري. د هغو نه علاوه هندوستان او افغانستان خصوصا اقتصادي او فرهنګي ډېر پخوانی اړیکې لري.
د ولسمشر دویم راستیال تیر میاشت د هند له درې ورځني سفر څخه تر راستنېدو وروسته ویل چې هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه وکړه. کریم خلیلی ویل هند به د توان تر حده تر خپلو شرایطو لاندې د افغان امنیتي ځواکونو په غښتلتیا کې همکاري وکړي. د دې همکاري اندازه څرګند نه کړه. که په افغانستان کې د هند دغه اعلان د خلکو او افغان حکومت له هر کلی سره مخامخ شو د پاکستان اندېښنې یو پارولې. خو افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونو زیات امنیتي مسؤلیتونه اخیستي او دې ته اړتیا لري چې په پوځي تجهیزاتو او مهارتونو پیاوړي سي. اخوا په هند کې د بهرنی پالیسۍ د غیر دولتي شورا مشر ډاکټر وید ویدیک له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اندېښنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان او هند په شخړه اوړي بې ځایه ګڼي.
انډیا او پاکستان ایک دوسرے سے
دا اندیشنې چې هند او پاکستان به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې په شخړه واوړي ماته امکان ډیر کم ښکاري، ځکه له هند سره دومره قوت نشته چې پر افغانستان د واک ټینګولو هڅه وکړي او پاکستان ته ستونزې جوړې کړي. برعکس، افغانستان باید د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د دوستۍ د یو پله حیثیت خپل کړي.
افغان چارواکي وخت نا وخت په افغانستان کې د ناامنۍ په ځینو پیښو کې د پاکستان لاس شریک ګڼي. دوی وایي پاکستان په خپل خاورې کې افغان طالبانو ته پناه ځایونه ورکړي او دې ته زمینه برابر کړي چې له پولي واوړي او په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حمله وکړي، خو پاکستان دا تورونه نه مني. افغان چارواکي وایي پاکستان سختریزو وسلولو ته د پناه په ورکولو سره هغومره زیان چې افغانستان ته یې اړولی خپل ځان یې هم هغومره زیانمن کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر افراسیاب خټک وایي دوی تل خپل سیاستوال دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د لاسوهنې پر ځای له دې هیواد سره دوستي وکړي.
افغانستان داسې بدقسمته هیواد دی چې د ډیرو ملکونو چاپیریال ملکونو کاغه شمال ندی کاغه جنوب ندی کاغه غرب ندی ډیرو هیوادونو دا د دوستۍ په نوم باندې جوړ کړی دی. پاکستان ګټه په دې کې ده چې یو سولهیز او باثباته افغانستان یو داسې افغانستان چې د اقتصادي ترقۍ په لار روان وي دا پاکستان لپاره ډېر د ګټې خبره ده. د دین یو د فرهنګي کلتور ژبې نژاد او هر لحاظ سره دوی په خپل منځ کې ډېرې ژورې اړیکې لري.
که څه هم د پاکستان نوي حکومت په اصولو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به هر ممکنه هڅه کوي، خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکو وایي فکر نه کوي د پاکستان پوځ او استخبارات به د ملکي حکومت غوښتنو ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د هند او پاکستان د مداخله په اړه په داسې حال کې اندېښنې مطرح کیږي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه په وتو دي او د جمهوري ریاست انتخابات هم رانږدې کیدونکي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي شای ملا برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته واستول شي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي چې په دې اړه افغانستان او پاکستان له مخکې موافقه کړې او په دې توګه هڅې روانې دي چې د منځلارو طالبانو لپاره یو دفتر له افغانستانه د باندې پرانستل شي. احمد زبیر ژمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولای شي.
ډیر مهم مسله دا ده چې ملا برادر چیرته ځي. که دی کابل ته راشي، هغه چې په خو نور کسان هم راغلي دي او دلته په کابل کې اوسېږي، د دوی موجودیت دلته په کابل کې کوم تاثیر نشي لرلی. او بلې خوا که په پاکستان کې دی پاتې شي او هغه تر څارنې لاندې وي، په پاکستان کې هم د هغه موجودیت د افغانستان سولې په پروسه کې نش کوم تاثیر نه لري. خو البته د پاکستان کې کوم خبري شې ودی د نه داسې معلومیږي چې شاید ملا برادر یو څه وخت پاکستان کې پاتې شي، بیا وروسته کوم بل هیواد ته لاړ شي، ځکه چې د افغانستان حکومت او پاکستان ترمنځ څه جوړجاړي شوې ده چې یو بل دفتر په بل ځای کې طالبانو لپاره پرانستل شي او ملا برادر هم هغه دفتر ته انتقال شي.
نو څه فکر کوئ د بل دفتر به بیا د هغو طالبانو نمائندګي وکړي چې اوس جګړه کوي او په جګړه لګیا دي؟
زه فکر نه کوم چې دا سی وشي. تر هغه وخته پورې چې ملا محمد عمر دا دفتر تایید نکړي کوم تاثیر نشي لرلی. خو دا هم یو پروګرام دی د افغان حکومت او د پاکستان او امریکا او سعودي عرب، ترکیه، د لپاره چې د قطر د دفتر یو بدیل پیدا شي.
څه فکر کوي چې اوس ملا برادر په طالبانو کې خپل نفوذ اوس هم ساتلی ده؟ کچېره د سی یو بل دفتر جوړ شي نو خپل تاثیرات به ولري؟
دا چې ملا برادر بس ډیر وخت له زندان خوشی کیږي، آیا دی وکولای شي هغه چې خپل خونه نقش کړو به پدې کې؟ دا هم هغه خبره ده چې آیا زیاده فعالیتونه د ملا محمد عمر تایید وردی کنه.
د دې امکان څومره موجود ده چې ملا برادر بیرته جګړې ته مخه کی؟ لکه په خو هم د سیسی بده ځینې کسان چې خوش شي بده یو بیرته وتلې دی او د جګړو لیکو سره وځي شي.
خبر په واره کې پاکستانی مقامات متضاد خبري کړی دي د دې مسلې په واره کې، ویل دي چې مونږ ملا برادر نشو مجبورولای شي کابل ته لاړ شي یا بل ځای ته، د په خپل باید تصمیم ونیسي. خو زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دا سی یو مهم کس د سی بالکل به به کوم ساره نسخه خوشی کی او د ده هر ځای شي د زړی یالتا لاشي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدو چې د ملا برادر د خوشی کیدو په اړه نظر سرګندو. کته سي درنا اوریدونکو هم په دې موضوع نظر لري، لست دقیقې وروسته ازلي رادیو ته ټلیفون وکړي او په میکروفون ستاسو خبرونه کې خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي. د پکتیا د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په دغه ولایت کې اویا انتخاباتي مرکزونه بندوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې ټول انتخاباتي مرکزونه 202 په پام کې نیول شوي دي. پر دې مسلې قومي مشرانو، د مدني ټولنې فعالانو او ځوانانو اندېښنه ښکاره کړې ده. داود تپان له ګردیزه په دې موضوع راپور استولی.
دا پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت ولایتي اداره ټولې سیمې تر خپل واک لاندې ګڼي. خو د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي تر اویا انتخاباتي مرکزونه به د ناملۍ له امله تړلې وي. خلک اندېښنه څرګندوي چې په یو ولایت کې 2000 نه د سیمې د خلکو د تیرېستلو نه پرته بله کومه معنی نه لري او له مرکزي ادارې غواړي چې د دوی لپاره د دیوې او کره خبرې غم وکړي. د پکتیا اوسیدونکو وایي د ولایتي ملکي ادارې او امنیتي چارواکو له خولې په ډیرو رسنیو کې د ډاډمن امنیت خبرې اوري دلیدی. خو په خبره چې امنیت شتن ولی اویا انتخاباتي مرکزونه تړل کیږي، قومي مشران او د مدني ټولنو فعالان اندېښنه څرګندوي چې د دومره مرکزونو په تړلو سره به د پکتیا ګڼ نفوسولو سوالي اوسیدونکي د خپل رایې له کارولو محروم شي. دا څو قومي مشران او مدني ټولنو د فعالانو له خولې اورو.
که په پکتیا کې یو مرکز هم وتړل شي، هغه مرکزونه چې په تیر انتخاباتو کې فعالو او په دغو انتخاباتو کې وتړل شي، زه دا انتخابات نامشروع بولم او انتخابات انتخابات باندې چې کوم ملت غواړي.
دا چې په پکتیا کې اویا مرکزونه تړل کیږي دا په خپل ذات کې د خلکو په رایو ته نه درناوی دی او په لوی لاس دلته مرکزی اداره او مشرتابو چې دا هغه غواړي چې دغه خلک له خپل حق نه محروم کی.
نه په دې خپکی کو چې موږ رایې باطلېږي یا په دې خپکی کو چې موږ خلک د رایې نه بې برخې کیږي.
د پکتیا د انتخاباتو کمیسیون چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو زرمت او جانخیلو کې به نږدې ټول او په ځینو نورو ولسوالیو کې به ډېر مرکزونه تړلي وي. د دې ولایت د انتخابات د کمیسیون مشر امیر حمزه احمدزی وایي چې امنیتي ادارو خبر ورکړی دی چې د ډاډمن امنیت د نشتوالي له امله به په ټوله پکتیا کې د 200 مرکزونو له جملې اویا هغه وتړل شي.
تقریبا اویا مراکز زموږ بندېږي. د 200 مرکزونو د امنیتي ارګانو د نظر په اساس باندې اویا مرکز بندېږي. هغه کې زرمت او لکشواک وایي زدرنګر سړي جانخیل سکمنی او یو څو مراکز دي او څه په جلجه یې سرکرم کې هغه کې امکانات ضعیف دي کمزوري چې واقعا دغه موږ د تشویش وړ خبره.
د انتخابات د کمیسیون د چارواکو خبرې د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال زلمی ور یاخیل ردوی وایي چې دوی په ولایت کې خوندي امنیت لري او هڅه به وکړي چې هیڅ انتخاباتي مرکز ونه تړل شي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جمهوریت ریاست لدی کبل انتقاد وکړ چې د هالند لخوا په کمونیستي رژیم کې د یو شمیر وژل شویو کسانو د لیست خپرېدو د مسلې په اړه چوپ پاتې شوی دی او عکس العمل نه دی ښکاره کړی. د هالند لوی څارنوالۍ څو ورځې مخکې د هغو شاوخوا 5000 کسانو لیست خپور کړ چې په 1450 او 1450 کلونو کې د وخت د رژیم لخوا وژل شوي وو. د دې موضوع نور حال مرزیا احمد سید احمدزی درکوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس وایي د افغانستان جمهوری ریاست باید د هغه لس پاړه چوپ نه و پاتې شوی چې د هالند لوی سرنوالی خپور کړی او باید چې د افغانستان خلکو ته تسلیت ویلی وو. د هالند لوی سرنوالی څو ورځې مخکې د هغو شاوخوا 5000 کسانو لست خپور کړ چې په 1350 او په 1358 کال کې د وخت د رژیم لخوا وژل شوی وو. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له جمهور رئیس نه غوښتي چې په دې اړه خلکو ته تسلیت ووایي.
با وجود که من شخصا همراه رئیس جمهور در سه شنبه گذشته تلفنی صحبت کردم،
سره له دې چې ما شخصا د تیرې سه شنبه په ورځ له جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرې وکړې او ترې ومې غوښتل چې که کېدای شي د افغانستان غمیدلو خلکو ته د تسلیت یو پیغام ورکړي او د جمعې په ورځ دې په جمعتونو کې د قرآن کریم ختمونه وکړي. دا خبرې ومنله خو له بده مرغه نه ولسمشر او نه هم ځینو نورو کسانو چې ادعا کوي افغانستان رهبري کوي خلکو ته د تسلیت هیڅ پیغام ونه استوه.
هیڅ پیغام تسلیت به مردم نفرستاده.
اغلی سمر چې په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله د خبره ذکر نکړه چې د هغو کسانو سره باید څه وشي چې په دې وژنو کې لاس درلود. د هالند لوی سرنوالی دا لیست تیر اونۍ خپور کړ. په دې لیست کې د 5000 هغو کسانو نمونه شامل دي چې د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین لخوا د هغه وخت د استخباراتي شبکو لخوا وژل شوی دي. بلخوا د سیما سمر د انتقاد په ځواب کې د حکومت یو جګپوري چارواکي آزادي رادیو ته وویل د هالند حکومت دالس پر افغان دولت د سیاسي فشار وسلو لپاره خپور کړی دی. نموړی چې د نوم له خبرې دوی ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل چې د هالند حکومت ډیر په خوا دالس د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارلی وو خو پښتنه داده ولی اوس خپور کړ. خو د هالند د حکومت چارواکو ویلي دالس د دې لپاره خپور کړ تر څو د یو شمیر هغو خلکو تکلیف ختم شي چې اوس هم د خپل ورکو عزیزانو په انتظار دي. بلخوا د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وژنو کې لاس درلود. د ولسی جرګې وی غړي نیلوفر ابراهیمی داسې وویل
چونکی جمله جنایات ملی
لکه څنګه چې دا په هیواد کې له ملي جنایتونو څخه دی او اکثره دا جنایتکاران چې ژوندي دي اوس هم په حکومت کې کار کوي. که څه هم په تیره دوره کې ولسي جرګه د ملي مصالحې، عمومي بخښنې او ملي ثبات په نوم قانون تصویب کړ، خو یې رانه کړی چې دا جنایتکاران خپل وجدان ته ملامت دي او په دې قانون کې هم معقول عبد خوندي دی.
پر افغان دولت له انتقادونه شوي چې د انتقالي عدالت د پلي کولو او د جنګي مجرمینو د محکمه کولو لپاره سیاسي اراده نه لري. ځینې کتونکي د دې اساسي علت دا بولي چې په حکومت کې په خپل هغه کسان شامل دي چې د تیرو درې لسیزو په جګړو کې لاس درلود، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي او وایي د هر چا په اړه چې د جنګي جنایتو اسناد وړاندې شي دوی به محکمه کړي.
ل دې سره زموږ د خبرونه پات رسیږي، خو په څو شیبو کې میکروفون تاسو ته درسپارو. میکروفون تاسو خبرونه کې موضوع ده د پاکستان له لوري د طالبانو په خوانیم مرستیال خوشی شوی، ستاسو په نظر د هغه خلاصون به د افغانستان د سولې په پروسې څه تاثیر ولري؟ که په دې اړه نظر لري لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
جمهور رئیس احمد کرزی وای د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي موافقتنامه هغه وخت د افغانستان او ټول سیمې په ګټه ده چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي. په پکتیا کې یو افغان عسكر خپل درې بهرني ملګري په ډزو وژل دي. د بلخ ولایت چارواکو په هیواد کې پرانو او په وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د اروپا د فوټبال د فدراسیون مشر میشل پلاتینی به نن کابل ته ورسیږي. پلاتینی به د افغانستان د فوټبال د ودې لپاره د اروپا د فدراسیون یوه پروژه هم پرانیزي. د بغداد په یوه شیعه میشتي سیمه کې غبرګو چاودنو د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 50 تنو زیات وژل. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کینیا په مرکز نایروبي کې پر یوه پلورنځي په واسطه والا حمله کې 22 تنه وژل شوي دي. اسرائیل د لویدیځ غاړې په شمالي برخه کې د خپل واسکر د وژل کېدو خبر تایید کړ. په دې تور یو فلسطینی ځوان چې د وژل شوی اسرائیلي پخوانی ملګری و نیول شوی. د روسیې و جګپوړي چارواکي اوکراین ته له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ او سوداګرۍ د موافقې په وړاندې سخت خبرداری ورکړ. او په جرمني کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي.
سلام، مجدد خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون. شما از حالا تا ساعت 9:30 دقیقه وقت افغانستان این برنامه ما به صورت مستقیم پخش خواهد شد در مورد رهایی ملا برادر. فرد شماره 2 گروه طالبان بحثی خواهیم داشت و از شما میشنویم که چی فکر میکنین رهایی ملا عبدالغنی برادر در پروسه صلح افغانستان چقدر کمک خواهد کرد، چقدر موثر است و این اقدام آیا نشان دهنده همکاری پاکستان در شای صلح افغانستان است یا نه؟ شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540. مجاوی نیمی و اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم.
بله، قدر من اوریدون که لکه سنگه چه جاوید نیمی ویل پاکستان پرون بالاخره ده طالبان و پخوانه مرسیال ملا عبدالغنی برادر خوشی کرد. د ملا برادر خلاصون د افغانستان د حکومت زړه غوښتنه وه. د افغانستان حکومت هیله لري چې د ملا برادر خلاصون به د افغانستان د سولې له ټکنی بهیر سره مرسته وکړي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا رئیس چې د طالبانو له مشرانو سره نږدې اړیکې لري د سولې په بهیر کې د ملا برادر اغیز او رول ردوي. مولانا طاهر اشرفی ان بی سی نیوز ته ویلي ملا عبدالغنی برادر ملا عمر ته خورا نږدې کس و، خو دی فکر نه کوي چې نوموړی به کوم رول او اغیز ولرلی شي، یعنی طالبان به سولې ته حاضر نه کړی شي او نه به هم وکړی شي چې طالبان خبرو ته راولي. لیکن یو شمیر افغان کارپوهان بیا د دې برعکس نظر لري او غوی وایي چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو په منځ کې له ډېر نفوذ او محبوبیت برخمن دی او کولی شي چې د افغانستان د سولې پروسې ته نوې ساه پوکړي. نو ستاسو نظر به وګورو چې څه دی همدا شیبه کولی شئ ازادي راډیو ته په 0909-203-540 او یا هم 0800-822-555 تلفن را وکړئ.
و شنونده هم داریم روی خط. بله، مهربانی بفرمایید صاحب، صبح شما بخیر، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام.
سلام تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ کورمران.
موضوعګانو مو ټولو نه قربان شم. ډېره ښکلې موضوع ته اشاره کوه تاسو او ښکلې موضوع مو ټاکلې ده. زموږ په زړه موضوع ده دا چې تاسو کومه موضوع ټاکلې ده دا د ملا برادر په نام. زما په نظر دا ملا برادر دوی یا خوشی ده او یا خوشی کوي. یعنی که دوی ملا عمر خوشی کیا زما په نظر دا چې پاکستان په غوږونو کې څه دوی ته پیچکاري کړي چې تر څو د پاکستان سی آی اے سره دوی نظر هم نظر نه کې موافقې ته و نه رسیږي او جنگ نور هم په مخ ځي او هیڅ امکان نه لري. لازم دی پاکستان سی آی اے سره دوی موافقې ته و رسیږي. بعد لغې نه په افغانستان کې د اور مړي او بل محترم د افغانان هم به همت او غیرت د لاسه ورکړه ده. یو وړه ډاله راشي په دوی باندې هر قسم خبره منی تر څو چې ایمان او د دې په بدل کې له غیرت نه کار و نه اخیستل شي نور د ژوند یوه ورځ نه ده. دا ژوند ډېر هدف لري. باید ځانونه ووینو خو غیرت وکړو همت وکړو. او بل
بل صاحب ډېره مننه کور دی ودان چې نظر دې څرګند کو. بل اوریدونکو ته په نوبت ورکو چې دوی څه وایي. مهرباني ازادي راډیو میکروفون ستاسو.
مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ مهرباني وکړئ.
افغانانو نظر خو دغه دی چې بس پاکستان په لاس کښې دی که یو پلی ویډوي که بل پلی ویډوي که یو مکتب جوړوي که بل مکتب جوړوي بدینه خو ټول وړستر مسلمان زنګوي ولاټي خو بس هغه هغه خبره ده چې یو سړی توی او هغه سیلاب اخیستی وو که نه هرې ونې ته لاس چولو نو موږ هرې ونې ته لاس چوو.
بله صاحب. بله صاحب. بله بله صاحب ستاسي بله ستاسي خبري
اورو. تاسونه چې اوس په لاس نه راځي نو خدای به خیر وکړي. الله نه به غوړو چې څه نه څه وشي د غزاینه
صحیح
ملا برادر صاحب راغلی امیدونه دغې ته نشته دي
صحیح.
یو شی چې دښمن په لاس کښې دی ته وساتې هغه نه به ته څه امید وساتې
صحیح. یعنې تاسو ورته امیدواره نه یاست. مننه چې ټلیفون مو کړو او نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
مهربانی صاحب بفرمایید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تو خی صاحبی است لکه چی؟
بله 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 شیبر صاحب کا جاید نیوی صاحب که تو کورو مفتی خطر نیتیهی به احترامات ورنده کنم.
بله اسمت ساروان. مهربانی صاحب.
سلامت و سی خیر.
ساروان صاحب بخشنم.
خیر.
خیر ده مهربانی.
تاکی دا موجه پا اصل خموز مور نظر دا سیبر صاحب سی در نوزغمی برادر سی د ظالمانو له منګولو د خلاصېدهقبول دا یو مظلوم و مریض هم و څه خلاصېده خو ښه کار دی او هر څه د سولې په بهره کښې دی چې دا به یا منفي عمل وشي د مثبت عمل وکړي نو دا د سوخې په هکله تاوان دی ځکه چې دا د هغو کسانو اطلان وو چې د افغانستان جوړه او صلح نه غواړي هېڅکله په دې کښې رفتي او کوشش نه کوي نو دا یې یو پلان جوړ کړی دی چې د طالبانو په تحریک کښې انشعاب راولي دوی په دوه تقسیم وویستي نو د دا قسمو هم چېدالي کړي نو د دوی یو واحده رهبري به تر ورو تاس په تاسې کړي او تر جلا دي کړي خو زه له ټولو مسلمانانو له ټولو طالبانو د حکومت له چارواکو څخه دا هیله لرم چې د پښتو په خبرو باندې ونه غولېږي. دا خپل وطن دا خپل ځوانان دا خپل مسلمانان وروڼه له دې قتل قتل کتاله څخه خلاص کړي دا به ډېر ښه خبر وي نو خدای دې وکړي له برادر خوند د خپلو اعصابو د خرابۍ له کبله چې ده باندې په تکلیف راغلی وي دا مفکوره یې په دماغ کښې قرار ونه شي چې دی ونه غواړي چې د دې سولې په منفي توګه باندې تمام شي. خدای دې وکړي چې د ده په سبب او د دا ټولو په کوشش سره په افغانستان کښې صلح جاري شي خو موږ دا نظر ده چې دا د سولې په هکله منفي عمل وړاندې.
بله صاحب بله تو خیر صاحب تاسو یعنی ورته خوشبینه نه وی تاسو له خبرو داسې معلومه شو په هر حال ستاسو نظر دی بل اوردون کې به وورو چی څوي مهرباني بفرمایئ صاحب
اول سلامونه او چې له ساروان صاحب محترم ته ته نه یې صاحب ته
سلام مهرباني
مننه از باندې اوس چې کشمن تر پیری ماده دې سوز دل سالینه
مهرباني کوي تر اخر صاحب
مننه ساروان صاحب پاکستان خو ظاهرا عبدالغنی برادر یعنی خوشی که نو ولی افغانستان ته سپاری افغانستان یعنی د خپل صلح ته کلی وای یعنی صلح په افغانستان کې یعنی خلجان سره داخلیان سره د صلح په حق باندې خبرې اترې وکړي نو دا خو پاکستان سي خوشی کړی ده نو باید افغانستان ته وسپاري او نظر خو میدان او بل نظر میدان شي مولا محمد عمر اخوان دیم ځان ظاهرا دشي نظرونه دي خپل بین سرګن کی کنه دای په دې اکلا باندې څه نظر لري او سي عبدالغني برادر افغانستان د اوس پارل شي نو زه په دې باندې یقیني مې بیا مولا محمد عمر اخوان ځان کولای شي چې یعنی عبدالغني برادر سره په تماس کې شي دغه نظر مو سره یو نظر دی یعنی چې بیا هم د صلح په اکلا باندې ډېر سره ونه لګي یعنی اغه به ان شاء الله بیا د صلح په راوړل کې موږ او تاسو افغانان مثبت یو بدلون ولرو او نور مخې سمم
ده بله مهرباني صاحب سرون صاحب شنونده ما یک موضوع را مطرح کردند که ما هم میخوایم ایره از شنونده ها با شنونده ها در میان بگذاریم که چرا مولا عبدالغنی برادر به حکومت افغانستان به نظر شما سپردن نشد و پاکستان گفت که اگر این اقدام صورت بگیره و مولا عبدالغنی برادر به مقامات افغان سپرده شوه در پروسه صلح افغانستان مؤثر نخواهد بود و صدمه را حتی وارد میکنه به باور شما چرا اقدام از طرف پاکستان چنین صورت گرفت میتونین در این مورد هم نظر بتین
بالکل نو ور بشو گروچه دوی پدی برخه که هم نظر سرگندوی او کنه آزادی رادیو ده میکروفون استاسو مهربانی
بفرمایید سید
بله سلام علیکم سروان صاحب سلام علیکم سرطه میهنی صاحب و بلان آوریدون که تولندی کوم از یعنی دیزمان در ولایت نصد
مربانی کوی آجی صاحب مربانی
از من ده اوشی اول خوب سرز بختنی تا جواب در کم سروان صاحب
مربانی
ملا برادر نصفارن در افغانستان حکومت در پاکستان گمخیز سیاست ده چی دی به ایت وقت در افغانستان پا چهار میکر در افغانستان پا سوله که دی څل صداقت و نخي ټول وخت د زمون سره په چل او په فریب باندې تللی دی نو که دغه څلک په افغانستان کې ټول راشي ملا برادر به د افغانستان حکومت ته سپارلی وای چې په افغانستان کې د دفتر جوړ شوی وای لکه دغه نور مشران چې د طالبان اوس په کابل کې اوسېږي دی به همداسې داسې اوسېدلی او د سولې پروسې ته به یې لاس لنډ وای نو زر به رسېدلی دا به ډېره ښه وي چې دی په قطر یا په عربستان سعودي یا په ترکیه کې او که دی په کابل کې د ده مذاکرات به ډېر موسي دي او بل راغلو د ملا برادر معاصریت ملا برادر یو معاصره او یو پر قدرته قومندان وو د طالبانو په وخت کې په رښتیا سره ملا برادر د تحریک دوم سړی وو زه د دفعه اتله ډېر معلومات لرم زه د ده سره په یوه جبه کې اوسېدلی یم نو ملا برادر که چېرې وغواړي چې د افغانستان کې په رښتیا سوله راشي او دی خپل هغه رسالت چې ده ته د خدای او د رسول له خوا تغفل شوی دی دوی ترسره شي شاید په کلي صورت سره سوله رانشي په نسبي صورت سره به په افغانستان کې سوله اتمن راځي او هغه طالبان چې رښتیا د افغانانو بچیان دي او افغانان دي هغه به د سولې پروسې ته لبیک وایي
ډیره مننه سلامت اوسئ حاجي صاحب البته موږ په دې خپرونه کې تقریبا یو 15 دقیقې مخکې د سیاسي چارو د کارپو وحید مژده نظر خپور کو وحید مژده چې له طالبانو سره نږدې پاتې شوی دی او په دې اړه یې ډېرې لیکنې کړي دي څېړنې کړي دي هغه وایي چې که افغانستان ته ملا برادر وسپارل شي نو هغه سې مؤثریت به ونه لري لکه څرنګه چې دی له افغانستانه یعنې افغانستان د حکومت له ساحې د باندې سیمو کې د موجودیت لرلی شي. د ده په نظر که ملا برادر په ترکیه یا عربستان کې وي نو کیدای شي لا زیات مؤثره وي، خصوصا د سولې په پروسه کې. یو بله مسله هم چې نعیمي صاحب راوریدونکو سره یې باید شریکه کړم، هغه دا ده چې د سولې د عالي شورا یو مقام عبدالحمید مبارز پرون تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې دا یادونه وکړه چې ملا برادر په دې خاطر په پاکستان کې نیول شوی و چې د افغانستان له حکومت سره د سولې له شورا سره تماسونه نیولي ول، وایي دغه تماسونو په خاطر دی نیول شوی و. او د ده په نظر هغه وخت هم یعنی په 2010 کال کې هم غوښتل چې د خبرو له لارې د افغانستان مسأله حل شي. البته تر د مخکې تر ښاغلي مبارز مخکې ځینو افغان چارواکو داسې خبرې کړې وې، نو دا چې حقیقت څه دی په دې به ملا برادر په خپله شه پوهېږي.
بله، و یک موضوع دیگه هم وجود داره که برخی از تحلیل ها دلالت به این میکنه که اگر آقای ملا برادر به حکومت افغانستان سپرده شه و به نحوه در افغانستان باشه، مثل عبدالوکیل متوکل و ملا عبدالسلام ضعیف خانه‌نشین خواهند شد و در پروسه صلح افغانستان کمک چندان نخواد بتانند بکنند. البته این موضوعی است که تحلیلگرا روی از این
اشاره میکنند. او گروه چین زموش اوریدون که چوایی مهربانی او که آزادی رادیو
مهربانی سه
رادیو تیده که یا خبری او که لطفا لدیر وقت او روست ایو اوریدون که رادیو لواده کرده مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب زیادر ټول کارکون کورن که زرن سلام علیکم علی کی دی وړاندې کوم
سلامت اوسئ.
دا برادر چې پاکستان پروف ته کړه د دې ته مها کله ته دا یو افغانو د نړیوال افغان د باندې موږ خوشاله چې د خپل کورنۍ سره یې ځو او خپل کور ته راغی. اصل مسله دا شاید دا استیشور جواک لا افغانانو سره نستن. افغانان څه ډیر سخت دي، افغانان دې جنگ ډېر سخت کړی دي. هر وخت افغانان په جماعتو کې وزن کېږي او د خپلو بچیانو سره وزن کېږي، او هر وخت افغانان دې جنگ لاس غم په تور باندې کېږي. دې جنگ ختمولو رعایت له چا سره بس دا جنگ شروع کړی ده. دا جنگ په افغانستان کې امریکایي شروع کړی ده چې امریکا صلح ونه وویل. افغانان دې توان نه لري. د افغانانو خو دغه توان و چې له اګرادر سره اړیکې جوړې کړي، هغه پاکستان ونیو بندي یې کړو. امریکې د یو د خوشي کولو لپاره غوښتنه له پاکستان ونه کړه چې دا پرېږده. او که چېرې امریکې په رښتیا ځینې غوښتې وای نو له اګرادر په ځل کې 15 رایې تېرې کړې. د امریکې هره خبر پاکستان په توره شپه پر یوه ورځ په تورو سترګو باندې مندي. امریکا چې د کوم قوانینو له مخې افغانستان ته خپلې کول راوستې ټانګونو تیاری راوستلې، او ویې ویل چې دا د ملي قانون داسې چېرې پاکستان دنیا په ګوډ ګوډ کې موږ هغه ورځو او هغه له منځه وړو او دا زموږ ګټو ته خطر ده. اوس چې چېرې د دنیا ترکستان که عربان دي که چینایان دي که افغانان دي ټول په پاکستان کې دي، د روسي قول په افغانستان کې ولاړ دي خو دغې خواته نه وراوړي. دا جنګ بالکل نه او د افغانانو لپاره د دې اوس افغانستان او پاکستان طالبان په خپل لاس کې نیولي دي. پخوا به مدار المجانین کې چې کله لیونیان چا واچول دا به یې اوس سر کړو چې دا اوبه تروله په دبلر کې اچوه دبلر به سرای هغه به نه ډکېدو لیوني به اوبه وړي کې اچولي به کې اچولي به چې کله به ورته ووایو چې دا خو نه ډکېږي دا خو سرای ده. ورته یې ویل څه ته د زر جوړ شاته ولاړ شم. پاکستان همداسې عمل د طالبانو سره کوي چې کله طالبان افغانستان ورغلی خلک ورته ویل دي چې کومک اطلاعی ورکی او شکل هغه دې پوه چې عمل کول نه لري خپل وطن خلک ولی وزن بیا ورته وایي چې نور پیږي چې دا سره څه کوي هغه دین نه باسي. د په دې شرایط په باندې افغانان بیل څه هم نه شي کولای. سهار څو هلي ځلی وکړي قبل تاریخ خاصه چې قبل خاصه چې ملا برادر غي سره بڅ څه لای شي څه څه کوي اصل خود د سولې واک د هغو چې تر بل ځای جنگ شروع کړو.
بله سیم، بله مننه، سلامت
باشه.
نظر تقریبا دی افغانستان دی حکومت اوسنی نظر ته یو څه ورتوالی لري. په مخکې خبرونه کې مو دی شاغل ایمال فیزی څرګندونې خبرې کړې، هغه هم تقریبا دغه څه خبرې کولې. ور به شو بل اوریدون کې ته
مهربانی صاحب بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
صاحب. سلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
حمزه احمد افغان و عبدالرحمن دی ولایت دلینگرد و لفاری صاحب و تماس کشیم.
مهربانی کوی صاحب.
دا ملا برادر اخون خوشی گیدل او یا ملا محمد عمر رحمه الله
د افغانستان د سوسه په اړه کې خبرې کول. اصلا پاکستان د نبی علیه السلام د وخت د عبید ابن سلول د منافقینو د مشر په صفت کاروي ګانې شروع کړې او غټ مناسب معرفي شوی په ټوله دنیا کې. اصلا مونږ ته الله جل جلاله یو کلام را لېږلی چې قرآن د که چېرې مونږ په دې قرآن باندې عمل ونه کړو چې دا ټوله دنیا یو طرف ته چې په افغانستان کې به سلح رانه شي، د افغانستان حکومت په دې کلام باندې عمل ونه کړي، ځکه زمونږ امن په قرآن کې دی، امن په اسلام کې دی. مونږ دا د ټولو دنیا لاسوهنې دي، بس څوک یو نظر وړاندې کوي، څوک بل نظر وړاندې کوي، خو اصلي زمونږ شخصي نظر ته چې دا زمونږ عقیده ده چې په امن په قرآن کې دی. وسلام.
مننه، سلامت اوسئ. چې نظر مو څرګند کړو، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، مهرباني. ټلیفون مو قطع شو. خیر، بر اوریدونکی هم شته، مهرباني.
مهرباني صاحب،
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت اوسئ،
مهرباني.
افغانستان پاکستان افغانستان جمہوری انتخابات پاکستان صادقانه دی او افغانان خپل نومان کې خپل اصول ونه کی او بل سره افغانستان ټول نشته.
بله صاحب، بله، مننه،
سلامت باشین. شورای عالی صلح افغانستان هم امیدوار است که ملا برادر برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میان از این شورا و طالبان تلاش جدی بکنه. البته آقای ملا عبدالغنی برادر در سال 2010 میلادی در پاکستان بازداشت شده بود و تقریبا بیش از 3 سال را در زندان پاکستان سپری کرد و دیروز رها شد.
او نیول شوی هم د پاکستان په کراچی ښار کې. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي، آزادی رادیو.
مهرباني صاحب.
سروان صاحب، السلام علیکم. خدمات باندې کوم انور صدیقی خبر کوم.
سلام تاسو ته
ول شورېلا.
مهرباني،
ټلیفون په کار خایم.
مهرباني کوي صدیقی صاحب.
سروان صاحب، تاسو به تر معلومات دې راخسته موضوع موټر چلی دي او چې مو دې مطبوعات دې رسنۍ لپاره خبر شو چې د ملا صاحب محمد عمر خود مبین مرسیال عبدالغنی برادر پاکستان خوشی کړی دی، مخکې ودې کړی دی، خو زما په نظر دغه سړی چې د سیاسي حالاتو نه لږ څه لرې پاتې شوی دی، هغه خولیګاه چې دای بندي شو، هغه خولیګاه طالبانو بېرته داخل کړی دی، اوس پاکستان خپله غواړي، پاکستان پیسه غواړي چې د دې نه داسې ښکارشان کار وکړي، ځکه د رسنیو نه ورو چې د 2014 کال نه وروسته افغانستان کې هندوستان او پاکستان بل باد خلاصوي، نو دې د خپل موقف نه نه تیریږي. خبره دا ده که چېرته په اسلامي ملک یا ترکیه کې یا په سعودي عرب کې د طالبان ادرس معلوم شي او د طالبانو نوم شونه خپله د ملا عبدالغني په باره کې نظر څرګند شي، دغه سړی د سولې دپاره مفید دی یا نه دی، یا د ده نقش دلته ضرور دی یا نه دی، ځکه دی خلاص شوی دی، هغه پټه ناستي، هغو ادرس معلوم نه دی. دا ته د افغانستان حکومت ته ناټو په لاس کښې خڅې دی، د هغو ته په مشینو ویرکوي چې تاسې داسې وکړئ داسې وکړئ، د هغه په خپل اختیار کښې نه دي، هلته د طالبانو مشرانه په خپل اختیار کښې نه دي. د افغانستان په وخت کښې شاله پېښه دی، الله پروردګار د غیبي رحم وکړي که چېرته په ګاونډیو ملکونو کې اخلاص وي، د اسلامي هېوادونو کې او بیا نړیوالو ټولنې کې نه سولې ته لاره هواره شي. موږ خو امیدوار یو چې هر یو څاک د سولې پیدا کېږي، موږ ورته خوشحالېږو.
بله، سلامت اوسې. البته صدیقي صاحب یوې یادونه وکړمه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي چې دوی داسې فکر کوي چې د پاکستان د اوسني حکومت په دریس کې تغییر راغلی دی او دوی وایي چې پاکستان له دوی سره همکاري کوي. وبګورو چې نور اوریدونکي څه وایي. ازادي راډیو ده، میکروفون ستاسو،
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه محمد الله د نورستان ولایت نه در سره غږیږم.
مهرباني کوئ صاحب.
اوري.
بله صاحب، ستاسې خبرې
اورو. نظر په دې کې دا ده چې
فکر نکوم یواز د د دې په خوشی کېدو باندې په افغانستان کې څو لاره شاله په دې معنا په افغانستان کې ډېر د سیبلې دي چې هغه د حکومت خلاف باندې جنگيږي لشکر په نوم باندې ته د حزب په نوم باندې او ته د طالب په نوم باندې یواز د طالب یو باندې خوشی کېدو باندې فکر نکوم چې دا څو لاره شي.
بله صاحب، البته د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي د سولې د عالي شورا مقامات دا خلک ورته خوشبینه دي او بل دا چې کم فکري دا مسله د دې خلاصون مسله له څو کالو راسي روانه ده او غوښتنه یې کېدله او پاکستان نه خوشي کوونو اتمن به څه پکې وي که څنګه؟
ولا فکر نه کوم په دې خبره باندې، ځکه چې په افغانستان کې یو ډله نه پچې جنګیږي، یو ډله چې ختمه شي بل ډله پاکستان را پیدا وي. زموږ په نظر باندې پاکستان په افغانستان کې نه هو اسلام غواړي او نه کفر غواړي، داسې حکومت غواړي چې د ده د لاس لاندې وي. ولې چې موږ ولي د اسلامي حکومت امر راغی هغه هم پاکستان خو ده او هغه نه پاتې ډیموکراسي او چې د کفر او اسلام حکومت راغی دا هم نه پرې دي. فکر نه کوم چې د پاکستان چې د هدف چې دا نه یې رسېدلی افغانستان حالات کې پرې وي چې افغانستان کې لکه امنیت وي.
بله سلامت اوسه نعیمی صاحب، د دې تر نظر پورې یو اوریدونکي په اس ام اس کې لیکلي دی چې نوم یې دی غلام رضا، وایي زه هم فکر نه کوم چې په افغانستان کې د جګړه داسې په اسانۍ حل شي، ځکه چې داسې معلومیږي چې اوس د طالبان د پخلاینې لور ته حرکت کوي، لیکن د دوی په ځای یو بله ډله چې هغه هم د طالبانو له منځه را ولاړېدونکې ده هغوی جګړې ته مخه کوي او دا ډله فدایي نومیږي. وربشو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې راسه
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادي است، برنامه مایکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلامت اوسه، خوشحال اوسه.
لا بابا دې پیږي چې په دې سره تماس کې
مهرباني کوي صاحب.
زما په نظر چې چا د پاکستان دال خو یې یعنې د سیمې څخه مونږ نه کوي.
بله صاحب، ګوره ډیرو افغانانو په پاکستان کې وخت تیر کړی دی، ګوره په میلیونونو
افغانانو وخت تیر کړی دی که نه هغه هم د افغانانو په تیاري هغه دي نراضي په بافتل کښې د ګونګونې تیاري کړي همدغه افغانان چې مونږ ته عمه کې دال خوري همدې کرتاکي کابل ته یو بل ځای ته.
بله صاحب،
زما دا خپل شخصي نظر و.
بله صاحب، یعنی سلامت اوسه.
مهرباني.
بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب.
مهرباني وکړه کوم صاحب،
مهرباني خبرې وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني صاحب،
دغه دی زما یو پیغام دی د مایکروفون ستاسې په پروګرام کې د ملاوړ عبدالغني برادر په باره کښې ستاسې وایي دا به د سولې په باره کښې ډېر مهم ښه تاثیرات ولري.
بله،
زه فکر نه کوم چې دا داسې تاثیرات ولري. دا پخوا څخه معلومه ده چې د افغانستان جوړېدل او خرابېدل دا ټوله د پاکستانیانو په لاس کښې ده، نو د دې سره باید یو بل رقم پالیسي وچلول.
بله صاحب، څه رقم پالیسي؟
دا رقم پالیسي چې ټول نړیوال ټول خلک باید مخ پاکستان ته وروړي چې ووره کاسال یې دي د کوم وخت راهیسې چې ملا برادر په زندانونو کښې وده د هغه غوښتل چې ټول افغانستان د دولت ته د دې نامه په هغه نامه ورځي د روژه کوي. اوس هم زه ګمان نه کوم چې د کېدو سره افغانستان د حکومت سره طالبان سوله وکړي یا داسې هغه
صحیح. سلامت باشین سروان صاحب. یک موضوعی را که کمتر شنونده های ما رویش تماس گرفته را میخواییم در نیمه دوم البته بعد از نشر خبرها روی از او هم نظر بتنم ایست که انتقال ملا برادر به یکی از کشورهای مانند عربستان سعودی و ترکیه که در این مورد مقامات افغان بعض اظهارات قبلا داشتن و خان ازمی هم هستند که به یکی از این کشورها منتقل شوند، نظرات خود را با ما لطفا شریک بسازین. در این مورد چی فکر میکنین؟
بیا چی فکر کوی چی بیا به مسئولیت وی او که بنویم؟
بله، حکومت افغانستان در این مورد کدام مخالفت نداره. بعض تحلیلگرا هم میگن که اگر ملا عبدالغنی برادر به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل شود در پروسه صلح افغانستان میتواند تا یک نقش مهم و مؤثر را داشته باشد.
نو اوریدون کیل رو گروه چی حیدر محمد ده مهربانی وک
مهربانی سب
سردار محمد
سلام پیچیدا
سلامت اوسه سردار محمد
سروان صاحب موږ افغانستان په خلکو باندې نه پاکستان ملامت نه ایران ملامت نه اوریس ملامت نه چین ملامت او نه پاکستان ملامت ملامت ټول د افغانستان مشران سپینګیری جنگی مشران دي چې نورو ته یې چاچ کړي یو موږ دا پاکستان ایران دا چین دا اوریس دا امریکا موږ ته ووایي چې تاسو لاسې دا خپل جوماتونه وران کړئ دا خپل مکتبونه وسوځوئ دا خپل باجتونه او سپینګیري دا ټول کاچې مه کوئ کورونه وران کړئ موږ یې ولې ورانوو ساروان صاحب دا خو موږ ورانوو دا وطن خو موږ وران کړی نه پاکستان وران کړی نه ایران نه امریکا نه اوریس دا دین مشرانو بولی تاسو خپل ټول ولې تاسو نه ورځ وکړه یسو دلار نه نه ورکړه یا کلار نه نه ورکړه په دې خلکو پسې موږ مو وکیا خپل راتول سه وطن زمونږ ده جن موږ کوو وطن زمونږ ده جن موږ کوو راځي سوله موږ راوړو محمد عمر خون ته به ووایو ټول به وټول شو هغه ښامار نه ده هغه انسان ده راځي داسې قضاوت وکړو.